د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وایي دوی د انتخاباتو په وروستیو لانجو کې سره همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو له وروستي حاله خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه برید کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. او په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته شویو اعتراضونو له کبله په دې هیواد کې کړکیچونه په لوړه سطحه لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه برید کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل
امنیتي ځواکونو له خوا څخه د سیتو پر دښمن باندې انداخت کړی دی چې په هغه کې شپږ نفره وژل شوي دي، درې نفره دښمن زخمیان شوي دي.
شغلی بارکزی زیاته کړه چې په دې برید کې یو شمیر وسلې مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلخ څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د ماین چاودنې یوه میرمن وژلې ده. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا پېښه نن تر غرمې وروسته د چاربولاک ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. د نوموړي په خبره په دې چاودنه کې درې نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرې په تایید سره وایي دا پیښه نن سهار په نونسم امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل در حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمتیسی میرسه، دو بم دسی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قراول اول کیمتیسی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بمپ ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برداشتند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې په دې پېښه کې پر څلورو سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پېښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې طالبان په دې پېښه کې لاس نه لري. په بغلان کې په یو ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله شوې ده. دغه پېښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پېښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ترافیکي پېښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتاری او بی احتیاطی تورن سوی دی. سمو ژغلا زده ایرادی آوری. پا ایران که ده تیلو ده بای ده لوری دو پا نتیجه که ده راپورت سوی ترازونو لکبلا پا دی وید که کرکی چون پا لور سطح لا هم دوام لدی. لطی رو دری ورز رئیسی لزگون کسان پا طول هیواد که لارو کتوت راوتلی دی او ده حکومت لخوا ده تیلو ده بای پر لوری دو ترازونو پیل کرل. چارواکی بایی پا دی ترز که ده موترزینو او امنیتی سرتیرو پا گدون شپاشتن وجل سوی دی خو راپور نوی شاید اشمیر نور هم لوروی. ایرانی چارواکو ده انترنت خدمات بند کردی دی. پا زینو لوی شارونو که لشت لج پینځه په هانتونه تړل سوي او په اولسو شهرونو کې د ښوونځیو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل سوي. د نامنیو له کبله په اصفهان ښار کې د مترو خدمات تړل سوي او اعتراض کوونکو سلو بانکونو او دوکانونو ته اور اچولی. د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د مظاهره چیانو پر وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو څخه ملاتړ ښودل سوی. اعتراض کوونکو د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته ورتلونکو لار ورغلې لار وتړله. دوی وایي تر هغه به د پارلمان غړي د نن اور پرېنږدې چې د تر وخت مخکې انتخاباتو ژغ ونسي. نن د نومبر 13 ته په تبلیسی کې دروانو اعتراضونو څلرم ورځ ده. اعتراضونو وروسته لاغه پیل سول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنۍ چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د مظاهره د قوانینو تر محدودي اوښتې دي. په ویلامی کې دا نه دی ویل سوی چې د پارلمان ودانۍ لمخ څخه د دغو اعتراض کوونکو د لړ کېدو په اړه به اقدام وسي که څنګه. لوی د ډیپلوماټانو اندېښنه ښودلې چې شاید اعتراضونه په تاوتریخوالي واوړي. او د نړۍ تر ټولو لوی الوتکې د دوبۍ په 14 هوایي ننداره کې د ګډون لپاره چمتو کیږي. دا د منځني ختیځ او شمالي افریقا پر کچه تر ټولو لوی ننداره ده. له شپېتو هیوادونو څخه تر 1300 زیات سیلانیان اماراتو ته رسېدلی چې دا جالبه ننداره له نږدې وویني. امارات هوایي شرکت چې د دوبۍ هوایي ننداره یې تنظیم کړې نن ویل چې د بوئنګ 777 او ایربس A350 ډوله په ګډون د نوې الوتکو د پیرلو قرارداد د 15 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای.
لازادی رادیو مخمنه خبری مجله اوری را سره وسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د ګلبدین حکمتیار او عبدالله انتخاباتي ټیمونه وای د رایو د بیاشمیرنې پلانجا کې د دوی دریز یو دی. ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې بهیر له دوی سره له سلا مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون یې دا ادعا ردوي.
ولسمشری ټاکنې نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو وزارت په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د فساد د څار یوه ټولنه د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات ستایي او د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
زموږ ټول احتیاط د ملکي خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونسا کولو پروګرام روان دی.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د روانو اعتراضونو او په دې اړه د امریکایي او ایرانی چارواکو د څرګندونو له جزئیاتو خبر شي. زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ صفه او بخې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د راپورونو برخې ته د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د دوی نظر یو دی. د دې انتخاباتي ټیم غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل پریکړې به یوازې د قانون په رڼا کې وکړي. امید ظاهر مل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیره شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقي ازادي راډیو ته وویل د دې اړتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نږدې همکاري ولري.
د اوس لپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو پلي کول او لدی مخنیوی دی چې یو متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف دی خو نورې موخې هم لرو.
دا په تیرو دوو اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی دراوي د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړی وو. خغلی عبدالله پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ که دراوی بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران دراتلو مسؤلیت پای پر غاړه وي. عبدالله عبدالله چې پروانو ولسمشری انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی دغه شانې د اعتراضونو د پایل په اړه خبرداري ورکړ. خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نوري په ځواب کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل هیڅ څوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د سرګندونو په خبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شوی او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي او کچیر د دوی د کارونو مخه نیول کیږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته لقنات ورکولو پرته پیل کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټولو څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته په دې اړه کافي معلومات ورکړي دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کار نه دي کړي. یو خو دغه میر محلونه چې ما وویل 2024 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی یو مسله. دویم کار دی د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شوي رایو شمیر نه دی معلوم. او درېیمه مسله کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوو. موږ د حل لارې خواته نه ځو. موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به یې منفي وي.
خغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نه شي کړای. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری
د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نه شوې کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفاینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
خغلی اصغری وایي د انتخابات کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو په اړه خلکو، څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ. دغه بهیر له درې ورځني ځنډ وروسته پرون بیا پیل شو چې لا یې هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل دمخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی.
مونږ ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته موبایلونه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافونو موضوع سپاره باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوع سپاره مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ښاغلي سادات په خبره دا مهال د هېواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د انتخاباتو په اړه یو بل راپور هم لرو. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم یو شمیر پښتنو غړو نن په یوه غونډه کې د ډلې د مشر عبدالله څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مخمنې خبري مجله اوري. د 215 میوان قلوردو قومندان وای په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوې دي. د قلوردو چارواکي طالبانو ته په دې عملیاتو کې د تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څوم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجه کې د طالبانو څخه سیمې نیسي، خو بیرته یې خوشې کوي. د میوان قلوردو قومندان وایي چې دا ځل به له دې سیمو څخه پشا نه شي.
د 215 میوان کلوردو کمانډان تورن جنرال زبی الله محمد وایي د لشکرګاو نه دلیل خو د مرجې د مرکز په لور عملیات پیل کړی دي چې 15 کیلومتره پر مخته کړی دي. شاغلی محمد ازادي راډیو ټول د عملیاتو پرون پیل کړی دي او تر دې د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوی. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرونی جراشوا، یو ضربه لس بجې نن جراشوا چې پاریو کې سلو نه پر دښمن مړ لري او مونږ ایس نو مقاومت سره تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یو. فقط زمونږ ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونسا کولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته د 215 میوان کلوردو د کمانډان ټول خبرې رات کړې. د څومزل د چي حکومتي مسولین د هلمند په مرجو ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو ترنیول ورسته هغه بیرته خوش کوي. د 215 میوان کلوردو کمانډان زبی الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمه ساتي او هغه به ګڼ شمیر سرتیر ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن زالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولای شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سړه سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري پکار ده چې د موکې نه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو لپاره هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند
پر فساد د څار یو کمیټه وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او ارزونې او څارنې ګډه کمیټه دا یادونه هم کوي چې له هم د دې وزارت له وسایطو غیر قانوني استفاده کیږي او پولیس له خلکو سره په چلند کې ستونزې لري. امید زهیرمل له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي کورنیو چارو وزارت ته د تدارکاتي، لوجستیکی او بشري سرچینو په برخه کې د اصلاحاتو راوستو په هدف شپږ 500 وړاندیزونه کړي وو چې ډیری هغه عملي شوي دي. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کورنیو چارو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې او تر څنګ یې د اصلاحاتو په برخه کې خېکړنې کړې دي.
خلای سیستماتیک از باندې رفته
دی وایي سیستماتیک خلګاوی له منځه تللی زموږ هیله راج فساد هم راکم شوی وی ګمارنې د پالیسیو پر بنسټ کیږي. معلومات سیستم ته داخليږي. ترفیعات د افسرانو د ذاتی قوانینو پر بنسټ ورکول کیږي. اوس مال دیو سیستم پر بنسټ دا وړاندوینه کول شو چې د فساد کچا راټیټه شوی ده.
درجه فساد بسیار پوینه مده باشه
خو خغلی روحانی وای لا هم ل خلکو سره د پولیسو په چلن کې سون زشته. تر خوای په یاد وزارت کې د ارزونې د پخوانی او فرموس خګټ اخستل او خلکو سره د لازم معلوماتو نه شریکول نور سون زی دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دې بنسټ یو څېړونکی محمد اسحاق پویا بیا وایي لا هم د دې وزارت یو سل اویا نقلیه وسایط هغو کسانو سره دي چې د وزارت کارکوونکي نه دي او ترې ناوړه ګټه اخلي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډې کمیټې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د یاد وزارت دننه د لوجستیک، تدارکاتو، ترفیعاتو او بشري سرچینو په برخه کې د فساد مهم ټکي په نښه شول. حخوا د کورنیو چارو وزارت بیا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې د نوي راپور په اړه وایي یاد وزارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی
موږ په هر برخه کې په دې حادثه کې یو چې هغه څنګه مشکلات چې په خوا په دلته وغوته رسیدګي وشي موږ ژمنتیا لرو له تاسو سره ای تاسو سره د افغانستان د خلکو سره چې هغه ټول هغه مشکلات چې په دې برخه کې موجود دي هغه په هر برخه کې په لوجستیک کې دي که په تدارکاتو کې دي که په سیستم کې دي که په پرسونل او تشکیلاتو کې دي غوته په ټول جدیت سره رسیدګي
د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل مني او وایي اوسمهال په دې وزارت کې له فساد سره د مبارزې اراده پیاوړې شوې ده د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتی مرستیال میرزا محمد یارمند د کورنیو چارو وزیر د ګمارنو په برخه کې پوره تمرکز کوي هغه کسان چې ګمارل کیږي بیا لا بیا مراحل طی کوي وړاندې هم مبارزه کیده مګر اوس مهال د واسطه لرونکو کسانو او هغو مخه نیول شوی چې غوښتلې په یاد وزارت کې خپل کسان ځای پر ځای کړي خو ښاغلی یارمند بیا له یو شمېر کسانو د کورنیو چارو وزارت د نقلیه وسایطو د راټولولو بهیر د اوږدې مودې کار بولي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونه او څارنې ګډه کمیټه داسې مهال په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې راپور خپروي او په یاده برخه کې د دې وزارت حد سیستایي چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ل آزادی رادیو مخمنه خبری مجله اوری د افغانستان د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم زینو پښتنو غړو د انتخاباتي درغلیو او غیر قانوني کړنو خلاف د پښتنو مشرانو او سیاستوالو تر عنوان لاندې یو غونډه جوړه کړې و دوی نن وویل ځینې کړیشته چې هڅه کوي د انتخاباتو پایلې په لوی لاس د بحران خواته بوزي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل ټول اقدامات د انتخاباتي طرز العملونو او د قانون پر اساس پر مخ بیایي له کابله د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای راپور راکوي
د افغانستان د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم ځینو پښتنو غړو د ټاکنیزو درغلیو او غیر قانوني کړنو خلاف د پښتنو مشرانو او سیاستوالو غونډې تر نامه لاندې د دغه ټیم د مشرتابه د وروستي دریز ملاتړ وکړ او ویل چې له درغلې ډکې ټاکنې ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي دوی په دې اړه نن په کابل کې راټول شوي وو ویل چې ځینې کړي دي چې هڅه کوي چې د ټاکنو پایلې په لوی لاس د بحران لوري ته بوزي د دغه غونډې ګډونوالو وینا کوونکو دغه شان په خپلو څرګندونو کې دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم له دې عمله پړو بل چې ګوندې نه پرېږدي چې معتبر رایې له غیر معتبر رایې وجلا شي د غونډې ته د ولسی جرګې په خواني مرستیال همایون همایون په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د وضعیت د بحراني کولو لپاره هڅې روان دي او زیاته کړه چې هیڅ کله به هم په افغانستان کې ټاکنې قومي کېدو ته پرې نه ږدي
د انتخاباتو موضوعګان نور باید قومي نسی د انتخاباتو موضوعګان باید د دوه ټیم په شکل باندې مختلف شي د دې دلیل دا ده چې مونږ غواړو چې دا قضیه قومي نه بلکې دا قضیه د دوه ټیمو په شکل باندې مختلف شي
د دې غونډې یو بل ویناوال عزیز الله دین محمد و چې ویل د پښتنو په هغه سیمو کې چې نه امن وي ټاکنې د دې په خاطر وشوي چې درغلې پکې وشي د ټینګار کوي چې پاکی رائے دی لنا پاکو بیل شي
په حقیقت تور باندې د رائے حساب شي د بایومټریک او هغه راځي چې که ارچا غټلې و مونږ باغې ته مبارکي ورکړو او که ډاکټر عبد الله غټلې خو مخ خپل غوښتنه ده ټوله نه خده
اخوا د ولس مشرزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل هم د دوشنبه پورس په یوه جلا خبري ناشته کې دا وکړه چې تر اوسه دغه کمیسون هیڅ مشروع غوښتنې نه دی منلي د وویل چې د ټاکنو کمیسون مسؤلیت لري چې ټاکنې له بحراني کېدو وساتي او د رایو په شفافیت کار وکړي خو د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل بیا د انتخاباتو د بحراني کېدو مسؤلیت د هغه چا وبل چې د انتخاباتو په چارو کې لاس وهنه کوي او لخند سره مخ کوي
که پاینده کې هر ډول ځان ډول خند د ټاکنو په پروسه کې پېښېږي مسؤلین به دغه کسان وي چې د ټاکنو کمیسیون کار ته نه پرېږدي مسؤلین همدغه کسان وي چې د ټاکنو د کمیسیون دروازې بندوي مصرح تام لري په ولایتونو کې د قانون بغاوت کوي
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت هم ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون ټاکنې نه بحراني کوي او نه هم د چا په ګټه او یا زیان کار کوي نوموړي ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې د ټاکنیزو طرز عملونو لمخې مخته وړي
د سهارګل امیرزی پر راپور کې مو واوریدل چې د ثبات او همپالنې د ټیم یو شمیر پښتنو غړو نن په کابل کې د عبدالله په پلوی غونډه جوړه کړې و او غوښتنه کوله چې انتخاباتو ته د قومي رنگ نه ورکول کیږي. په پکتیا کې د ځمکو غرونو او ځنګلونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي چې ښکېلو اړخونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. خو دا جنګونه ولې او څنګه پیلیږي او د حل لارې کومې دي؟ ازادي راډیو خبریال احسان آریان د موضوع ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د ځمکو غرونو پر سر جنگونه چې ډیری وخت له ځنی او مالی زیانونو سره هم مل وي نوې موضوع نه ده، بلکې له پخوا راهیسې په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د میشتو قبیلو او کلیو ترمنځ رامنځته کیږي. خو دا چې د جګړې ولې رامنځته کیږي، د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل یې پاړه وایي.
دوی د همدغه فقر، غربت، بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو او د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل بیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر هغو قومي مشرانو لاس پولیس غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندي کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېرېدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د غره په سره د منګلو او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خوناړیو جګړو شمیرل کیږي چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر دېرشو زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولې چې په وینا یې د امانظم د له منځه وړلو په موخې د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مداخلې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغوی په مختلفو اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم اخلال سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یوه ګډه کمیټه جوړه شي چې د ځمکو او غرونو په سر راپورته شوي ټول جنجالونه په نښه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
بنیادی حل لارې دا ده چې په حکومت باندې، محاکمه باندې، شاروالي باندې، زی دخله قومونه او د دې په منځ کې منځغړي قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ شي، دوی مشترکه پریکړه وکړي. شاروالي د دوی لپاره مثلا ځمکه بیل کی، محاکم په دې د دې لپاره یو سند جوړ کی او بل اخره حکومت مجبور او مکلف شي چې د دې په پلي کولو کې دواړه قومونه د تاړ کی چې مثلا د دوی ترمن د شخړه هوار شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د محل د پکتیا په ځزي اریوب څمکنیو، ډنډ پټان، جاني خیلو، شواک، وزې زدرن، د خوست په مساخلو، قلندر، نادرشاکوټ، ګوربزو، تڼیو، سپیره، دوه مونده او د دې ولایتونو په یو شمېر نورو ولسوالیو کې لوی او وړې شخړې موجود دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې. د نظر خوندان بیا ملکی او نظامی ادارې مکلف بولي چې د دې جګړو د ځنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکېلو خوو درنې وسلې راټولې کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبرونه وروسته راپور یو نړیواله مسله ده. په ایران کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر سر راپورته شوی یو اعتراضونه د هیواد له یو نوي کړکیچ سره مخامخ کړی. متحد ایالاتو په ایران کې د سولې زو اعتراضونو ملاتړ کړی، خو ایران وایي چې دا د هیواد د امنیت او ګټو د کمزوري کولو لپاره هڅه ده. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران په لسګونو ښارونو کې درې ورځې وروسته له هغې چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې، د خلکو اعتراضونه دوام لري. د دغو اعتراضونو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو راپورونه هم ورکول کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې نن دوشنبه د ایران په ښارونو کې د واټونو وضعیت ناڅرګند دی او هغه هم تر ډیره په دې خاطر چې د چارواکو لخوا د انټرنیټ خدمتونه پرچاو دي او خلک نشي کولای ټولنیزو شبکو له لارې اخیستل شوي ویډیوګانې خپلو سایټونو ته پورته کړي. چارواکو په مظاهرو کې د اخو ډب په ترڅ کې د شپږو تنو د وژل دو خبر ورکړی. درې مظاهره کوونکي، دوه د ایران د امنیتي ځواکونو غړي او یو امنیت ساتونکی ایښودل شوی دي. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات دی. د ایران فارس خبری آژانس بیا د مظاهرو په ترڅ کې د شاوخوا زرو تنو د نیول کېدو خبر ورکړی. تر زرو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی، له دېرشو زیات بانکونه هم بشپړ سوځول شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د حکومت د ویان علي ربی له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي له څو محدودو پیښو پرته نور وضعیت آرام دی. خو په څو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ښکاري چې حکومتي ځواکونه په اعتراض کوونکو ډزې کوي. دغه راز د سپینې ماڼۍ د مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول او د ډلهییزو ارتباطاتو د خدماتو پر چاوي غندلې وه. خو د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی نن د پارلمان غونډې ته په وینا کې د امریکا د متحدو ایالتونو او په تیره بیا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ چې د ده په وینا په ښکاره هغه د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خلکو شتمنیو ته اور اچوي.